په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په خزینه شاعرۍ کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعرانې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خپرونه ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ، لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پرې باسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال د پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه و چې په ما اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم، او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم. ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډیر نازک ای او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثر کیږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو لامغه ډلې ناستې؟
بله، او پاتې نه چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ، که دا راته ووایي چې د چا شاعرۍ نه مو تاثر اخیستی، یعنی د چا شاعرۍ دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعري مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیستی ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډېری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخواني شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بلې، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما دغوی شعرونه لوستې دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړې دي. خو دا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، نه، داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډیر ښه. سپوږمۍ، کومه چې زه خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی یمستئ، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلئ، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوئ، ګډون کوئ پکې، که د بهیر په اړه راته ووایئ چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبر یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړئ ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم، او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې، او زه او ته ښه جوړېږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچی شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
واخلي. مننه. او همداراز په 2016 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرا یې ځان 2016 او د 2016 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلي سلیمان لایق د غیوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
عابده جانې دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نور هم هڅول یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ ځکه چې هڅونه هم وي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کم.
سپوږمۍ دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله. رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی نارینه وو د ښځینه وو په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډېره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډېری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډېر ژوندی وساتي. او کاره بېلګه زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډېره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
یغلې سپوږمۍ کنه تاسو د ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چا نه وېرېدلی ناستئ؟
بله. رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپله لاره.
ډېر ښه. مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم وغوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم واړم چې بیا مې د ژوند ټول په سرلی ستا په نوم کړم. واړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم. زه مې توبه ماتوم. واړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمې. خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمې. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې.
ډېر ښه. اغلې سپوږمې، ډېره زیاته مننه دا چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنگینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونې د پښتو نښه ده. زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه. زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی. زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه. زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته یې، سوله زه یم. سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډیره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډیر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډیره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډیره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهیده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تاک ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلی لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپل مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلی لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې ښخې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پیښې کمته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوي ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې وو او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې وو کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزی یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبور شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بې لیدې چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بلتن به کولای شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د لسره اور بل کړای وای. سړی نور لرګی راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د رایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړی هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلیدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلې لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هیر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن وه چې په انډرسکریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه به ویده شوی. سپی مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انزورګري کوي او انزورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل آثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دي فاکولته بالغ ماستری پروگرام.
استاد څو کال اوس وچه نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسانه خبره کوي چې د کشنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند لودلی فاکولته تر علاوه مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په اساس کې معلومات ولا تمدن په اساس کې شرق تمدن غرب تمدن ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلي. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوږ د اشکال اوسي.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفي خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړي، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی غواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
خوشحال، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت یې درلودل، بالغه روسان سره راغی، ډېر موضوعات د هنر پیسې کې را مخته سوله چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بالاخره دوی ثابته کړله چې موږ نوي خلک یو، نوي مفکورې لرو، غواړو چې یو تحول ایجاد کړو. د هنر د ماموریت پیسې کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تحول به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري او آګاهانه وه. یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې ګویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې، یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنا د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سي آگاهانه یې تبن الته تغییر اتللی سي. نو بنا هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه یې بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړي دي، دلته دغه افکار نه دي تطبیق شوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بینان دغه یو فرهنګي حرکت دلته نه دی شوی. یو آرتست نسي کولی چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته نه رسیږي، اثر گذار.
استاد، زه ستاسو له خبرو نه داسې پوښتم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه، او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځانه سره راوړي، خو نه منل شوې.
داسې هم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نسي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی سي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چې دی، یو د تیاتر پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې، څنګه چې ما اوریدلې دي، د ډرامو پیسې کې ژباړل کېدی، ترجمه کېدی، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنیټ سره دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی. بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په ایسه کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح شوی وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کوچ دوی خپل ټول خپل کار پیسې کې خپل افکار او پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراری کار کوڅې کاری چادریدار کاری دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅ شوی چا اخیستی نه دی بیا وادار کیږي د بل بل د مکرر د کار کوي. نو دا دغسې پاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وایي دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه وو زه د خپل په اصطلاح څو کاله چې ما دلته زما وظیفه وو ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد. زما هم زړه و چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حیسه کې د سفر په حیسه کې د ښه اغوستلو په حیسه کې د ښه تفریح په حیسه کې نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهراً په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسې کولای شئ د کتاب دروی هم خلکو ته ور وپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره دلته یو مثلا هنر د اسلامي تاسې د تیموریانو د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسې سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سېلابه شي یعنی تاسې خلکو ته خوشیانې ورکولای شئ تاسې خلکو ته مبتزل مسایلو څه دې خطره بللای شي ادې خل تاسې یو نفر 2 ساعته یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسې اثر گزاره اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمي شی دی. نو که چیرې موږ مخاطب ونه لرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وایي فیوچریزم تاسې آینده ګرایه یاست غواړي چې یو شی کار کوي چې 10 کاله بعد نتیجه ورکړي حداقل یو دلته یو نفر پیدا چې ووایي چې هو دا دې ښه فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولی شي 10 کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دې وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات دي کیدای شي چې د افرادو پیسې کې داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دي یا د وانګو کاثار څه څو چې دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی اوس ولې بس برانګیز شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطې سته دي په تیرو کلونو کې مې هم د دوی آثار کتلي دي زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شعوري په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي خو نوي تغیرات هدي عقل زه درته ویلی سم استاد چې په دې تیرو 300 کلونو کې چې د هنر په حیسه کې کوم تغیرات راغلي دي زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري څه تغیرات ویني په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیوي چې کوم دی سیاسي جغرافیوي جغرافیوي د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر کچیر موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نارام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم د ځینې په نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې معلومات لرم دا خپل د هنرونو پانزه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت وو اما کفایت یې نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی نو بنا دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګورئ چې په دا څو دوله سیزه کې چې دلته په فرانسه کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی هوته و څنګه ته نور ډیر حرکتونه زوانان چې د تجارت پیسې دغه سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوشاله وشته دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته نو بلان هر حرکت چې دلته راځي د خو څنګه ته عمیق واړي د ځانې برنامه غواړي او دا باید حمایت سي دا باید تقویہ سي و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وخت ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یمنی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دا چې زبر خپل رسم خرڅو ما به شارټیست او دلته دا ما ته ارجیت لري چې اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زڅکو وطن نو زڅکو نو بنا تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې ها په کتاب کې د ځینې رسمونو د کوښنیات او معرفي کې ګول اسوي بهار اسوي خزان اسوي دا د نقش کاری نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسوي ول حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخیده تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شو یو عامل خدای دې دلته جنگو چې جنگ خپل ټول نور موضوع تر سور لاندې نشي یو نیمه ارتستان به خپل روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅ او لارس بلان هغه شور د شریتی خبر ده وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار خو به هنر نه سو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا وسه پوری دا سپاته سوې دي او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر سیوی دي کورسونه ایجاد سیوی دي اما ظاهرا حرکتونه ظاهر نشکاری دلته عمق نه لري ریښه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پیژنده کار او کم مکتب تللی مور یو ځینې لاسه چې مودرن کار وته ځینې ریالستیک کار کوي مودرن کار کوي دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانه ولرو چې زه به څو بودی نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي دا د فکر موضوع ده کچیر ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست دی لیکن زه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولای شم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات کومه د نقاشانو په مجموعه کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغه کار ته ډیر ځله نه کوي یعنی هغه خواته تمایل کم شوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم اما لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی او تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا څه چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محروم ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دی. نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې چیرې زما نس وژی دی زه باید ډوډۍ پخوم. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوی وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر په حصه کې. نو موږ د غو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم څنګه د دې کارو اصلی خبر داده چې تاسو څنګه شخص یاست. داستاسی فطرت څه ده او داستاس شور و هیجان کاذب دی که یا داستا دوست احساس را دی داشت. فرض مثال مستی ټول خلق خوری، اما څنګه مستی خوری؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، دنور دغوا دلته داسی دا نقاشی داسی نده مرد شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوی کیه د یو ذوق د خاطر بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرشنیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو شي هلته یو حرکت راتللی شي، آگاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په برسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دي، ښه ډراینګ به لرې، لاس به د برسه سره آشنا یې، انالایز به د رنګو لرې، رنګونه به تجزیه کولی شي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. دې شیانو ته اکاډمیک بڼه ورکوو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ببینی تی نه ویني، نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کیږي.
نو استاده دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي یا دې کړي، د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، که فطرتاً دی هنرمند نه وي دی اوچت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی، په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل
بالکل. څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان سره کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرټیستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا په همدې شمیر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویله ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطح زه ولاړم، هلته نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصروف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه وي دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
او د پر هر زړه کې ټکور د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو او هم په شانت سپیلنې ترلو کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلی کې پدی طوفان پدی گلائے کی پدی خوشو زنگلوں کے پریشان